ستړي مشي ز تاسو قربانه منزه شهید نننی خبرونه کې درته هر کله وایم نن د جمعې ورځ د نوومبر لومړی نیټه کال 2023 دی د مهال وخت شوې دی په افغانستان کې د مخامونی می پاکستان کې تاو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس بجې دی په نننی خبرونه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر ایوناما په یو تازه ریپورت غږیږي چې د روان کال 2023 د جولای او سپتمبر د میاشتو ترمنځ موده کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو د دوام یادونه کړې ده. ویلې دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي ریپورت ورکونکي ریچارډ بنت ویلې دي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکولو د یو میکانیزم نشتون طالبان لا زړور کړی دی او د بشري حقوقو سرغړونې لا زیاتې شوې دي. په دې ریپورت کې د طالبانو په توقيف ځایونو کې د خبريالانو، بشري حقوقو، خزینه فعالانو، مدني ټولنې غړو سره د طالبانو د چلند او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون وروسته د افغان هنرمندانو او عام افغانانو نو ستونزو یادونه هم شوې ده. او ویل شوې دي چې د دغه کړنو په وړاندې د حساب ورکولو د میکانیزم نشټونوالي له کبله ستونزې لا هم زیاتې شوې دي. همداشان په دې راپور کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو چلند یادونه هم شوې ده او د دغه کړنو اوږدمهاله ناسمو پایلو په اړه خبرداري ورکړ شوې ده. دا د افغانستان پر تازه حالاتو باندې د خپل قدرمنو میلمنو سره نن غږیږو او بحث بلرو. نو هله لرو چې د خبرونې تر پایا را سره مل پاتې شي. سړی مشه بیا هم په خبرونه کې د ملتیا مومننه کوو. پروګرام پیل شوې دی او په پروګرام کې زو د خپل لومړی قدرمنی میلمنی ولوري ته دیوا پتنګ را سره ملګری شوې ده د لندن نه د مدني ټولنې فعال ده. سړی مشه په خیر راغلی دیوا پتنګ.
ډیر زیات مننه سلامونه تاسو ته ورسیږي. تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. دی وپتنګ وروستی ریپورت د یوناما هم راغلی دی او وروستی راپورونه د افغانستان چکله هم راځي د بشري حقوقو سرغړونو په کې یادونه کیږي. تاسو څنګه ګوري په افغانستان کې د بشري حقوقو ته څنګه ګوري؟
زما په نظر سره ګورې چې که چېرته د نړیوالې ټولنې راپورونو ته وګورو هغه خو بېله شکه هماغه روزمره دوی خپل شعار ورکوي، تکراري خبرې دي کې زه د هغوی په خبرو باندې بین المللي ټولنې په خبرو باندې که څه هم کېدای شي چې د حقیقت سره ډېر زیات نږدې وي خو عملا نشو ورباندې تړلی چې دوی څه شی غواړي په افغانستان کې او دغه کوم راپورونه چې دي لیکي آیا دا راپورونه صرف د شعار په ټکي باندې لیکل کېږي که نه دوی رښتیا جدي دي او غواړي چې ځینې ګامونه پورته کړي. او د تاسو پوښتنې ته که چېرته راشو زه فکر کوم چې په افغانستان کې حقوق بشر ته که وګورو او د میرمنو سره چې سره هم چلند کېږي ورځ تر بلې لیدل کېږي چې ستونزې سره افغانستان میرمنې او خصوصا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. حتی یو څه دي چې واقعت نن ورځ نه صرف نړۍ خو بل خپل افغانان هم اندېښمن کړي دي.
اخلی پتنګ تاسو سوینې پر خزو باندې ورستی بندیزونه د غوی ژوند باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو په خپل هم افغانستان ته سفر کړی دی او هلته تللی یې، څه فکر کوئ چې میرمنې څومره د مهال د فشار لاندې دي په افغانستان کې؟
از ما په نظر چې د افغانستان میرمنې همیشه د فشار دراندې وي نه صرف نن ورځ خو متاسفانه نن ورځ د دوی نه هغه هیلې چې دوی کولی شي چې فعالیت وکړي وشي کړی چې کار وکړي او خپل هغه د خوبونو رسېدلو دپاره دوی هلې ځلې وکړي هغه یو څه دي چې دوی نه اخیستل شوي دي. زه چې په خپل افغانستان ته تللی وم ما هغه څه ولیدل چې واقعت زه په خوشحاله نه وم چې زموږ تاسو نجونې نه شوی کولی مکتبونو ته راشي. صرف نسبی امنیت په سترګو باندې لیدل کېږي، خو د خلکو ژوندونه خصوصا اقتصاد په افغانستان کې یو اساسي ستونزه ده نن ورځ افغانستان کې خلک سره مخامخ دي.
اغلی پتنګ نن به زموږ سره په پروګرام کې د محمود شاه حبیبي چې د هوایی چلند په خوانی مشر وو، د هغه ورور به ملګری کېږي، احمد شاه حبیبي نومیږي. هغه هم دا داول لري چې دوی ورور د طالبانو په بند کې دی، او اوس ډیره موده وشول خو طالبانو لومړی دا منلی و چې دوی سره دی، بیا وروسته د دین انکار هم کړی دی. د بشري حقوقو دغه ریپورت چې کوم یوناما دفتر اوس تازه خپور کړی دی، په دې کې دوی دا هم ویلي دي چې د پخوانی رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو ژوند ته تر اوسه خطر دی، او دوی د نیولو لړۍ دوام لري. په دې اړوند تاسو څه نظر دی؟ خپل طالبانو د مافیات خبره هم کړي و، د بخنی خبره هم کړي و، خو اوس داسې ریپورتونه راځي. آیا په طالبانو باندې اعتبار یا باور کول په کار دي دی و پتنګ او کڅنګه؟
زما په نظر سره چې په سیاست باندې موږ تاسو باید باور ونه لرو، په سیاستوالو باندې باید باور ونه لرو. خو همیشه کومې خبرې چې کوي خپل د غورز سیاست په کتو باندې او د خپل چوکۍ د ساتلو لپاره به دوی ځینې شعارونه ورکوي، او دا چې ځینې کسان نن ورځ نیول کېږي او هغه بندیان کېږي، زه فکر کوم چې په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې هلته هغه حقوق بشر یا هغه قانون نن ورځ شتون نه لري. خلک په بندیخانو کې پراته دي، مګر د هغوی پوښتنه نه کېږي، محکمې نشته دي چې په غوږ باندې فیصله وکړي. ورسته بلې دا ستونزې ډېریږي، د خاطر چې خپل طالبان هم ورته رسیدګي نشي کولای. طرف چې د یو هیواد اقتصاد خراب شي یا ډېر زیات ضعیف وي، بغي هیوادونو کې جرمونه هم ډېریږي، خلک مجبور کېږي چې خراب کارونو ته لاس ورواچوي. او دا چې د بشري حقوقونه حقوق چې نن ورځ په افغانستان کې د پښو لاندې کېږي، داسې په کومه چې نن په افغانستان کې ټول موږ په دې باندې پوهېږو، خو سرنوشت چاره وسیلی هست دو همدغه خلکو چې نن ورځ په ملګري ملتونو کې ناست وي او راپورونه لیکي، زه فکر کوم چې سبب د دغې ورځې چې نن افغانستان ورسره مخامخ شوی دی همدغه بینالمللي ټولنه ده.
اغلی پتنګ، تاسو د بینالمللي ټولنې خبره وکړه، څه فکر کوئ؟ ځکه تاسو به هم ریپورټونه لیدلی وي، یو ان په وار وار په طالبانو باندې غږ کړی دی، اروپایي ټولنه ده که همداراز امریکا ده، که غرب دی او که شرق دی، ټول پوم دی لګیا دي. نن هم برتانیا خپل په پارلمان کې په دې باندې خبره شوې ده، د افغانو میرمنو په حقونو باندې. بیا هم داراز د کاناډا صدر اعظم هم د افغانو میرمنو او جنو او د طالبانو محدودیتونه وحشتناک بللی دي. ټول نړۍ په دې باندې غږیږي، خو تاسو د دوی رول ته څنګه ګوري؟ آیا دوی په طالبانو باندې او په طالب چارواکو باندې لکه کوم عملی ګامونه ول دوی اخیستي دي؟ آیا دوی داسې فشار په دوی باندې راوستل چې دوی د دغه مخنیوي وکي، یا د افغانو میرمنو سره د نن نه یا خپل د افغان ولس سره حل تمرسته وشي او د دې حالت نه دوی وژغورل شي؟
ګوره، په مې ټولنه اصلا د ژغورلې لپاره کوم نه ستراتیژي لري، نه پلان لري، او نه به دوی د دې لپاره دوی کومې کړنې وکړي. په مې ټولنه لپاره صرف خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي. هغوی لپاره د افغانستان میرمنه نه ده مهمه. اګه که نن ورځ په بینالمللي سطح باندې دوی راځي او دغه کړنې وحشتناکې بولي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولس مخکې له دې نه چې دوی طالبان راولي، موږ غږونه خپل پورته کول. خو متاسفه د افغانستان د میرمنو غږ چنار میدله، د افغانستان د خلکو غږ چنار میدله. خاطر باندې چې بینالمللي ټولنې په دې وخت کې خپل فیصله کړې وای چې موږ به طالبان سره همکاري کوو او دوی به بیرته ثاني ته راولو، او نن چې طالبان راغلي دي او دوی هغه کوم وحشتناک کارونه چې کوي، آی بینالمللي ټولنه بیا څه شینی شي کوي؟ د خاطر چې دوی خپل هغه په پلان باندې چې خپل طالبان ته وسپارل شوی دی، دوی سره کومه ژمنه شوی دي، په ژمنه باندې مختزي بینالمللي ټولنه د طالب سره ژمنه کړې چې ته به زما امنیت ساتي، چې زما هیواد ته کوم ستونزه رامخته نه شي، نور ته پوهېږي ستا خلک پوهېږي، او دومره پیسې در سره هر هفته کومک در سره کوم. نو د دې په خاطر باندې فکر کوم چې طالب په ډېر ډاډه زړه باندې هغه کومې پالیسیانې چې دوی راوباسي، چې د میرمنو په غږونو باندې دوی بندیزونه ولګوي یا په درسونو باندې ولګوي یا هغه کړنې کوي چې واقعت نړۍ ټول خلک ورته اریانه پاتې وي، دلیل دا دی چې طالب یې نه لري. طالب سره همدا رقم پرېکړه شوې ده، په خاطر باندې دوی کولی شي دغه پالیسیانی په ډیر آرام شکل باندې مخته بوزي.
اخه موږ د غربي نړۍ په اړه وغږیدلو، اسلامي نړۍ ته څنګه ګوري؟ د دوی رول څومره مهمه کېدی شي او تر اوسه دوی څه رول لوبولی دی؟ ځکه په افغانستان کې کوم واکمنه چې دي، واکمنان طالبان، دوی تل د اسلام او د شریعت خبره کوي. دوی وایي چې دوی د ښځو حقونه کدي او که د نورو ولس حقونه دي، نو اسلام په چوکاټ کې او شریعت ته په کتو هغه بالکل برابر دي. خو بیا د اسلامي نړۍ غبرګون ته څنګه ګوري چې هغه کوم ګراشو بيخي نزدې د افغانستان گاونډي هیواد پاکستان کې داسې میرمنې دي چې هغه وزیران دي او همداراز لکډیرو په لوړو پوسټونو باندې کار کوي، خو تاسو څنګه ګوري، څنګه پرتله کوي د گاونډي هیوادونو سره او بیا د اسلامي نړۍ لکه سعودي چې د نړۍ ډیر مسلمانان دوی ته ګوري او دوی فالو کوي، نو د دوی رول ته څنګه ګوري په دې لړکي؟
زه فکر کوم چې دلته خپل اسلامي هیوادونه چې دي ډېر یو ضعیف رول لوبوي. که چېرې دوی یو قوي رول لوبولای، نو دوی کولای شوای چې په طالبانو باندې زیاتره فشار راولي. دلته بیا هم راځي خبره هغه ملي ګټو ته، د اسلامي هیوادونه چې دي هغوی هم خپل ملي ګټې ګوري. هغوی نه غواړي چې د امریکا سره په کومه ستونزه کې وي یا د نورو ابرقدرتونو هیوادونو سره. موږ تاسو وینو چې نن ورځ په فلسطین کې کومې کړنې چې کېږي، مګر هم د اسلامي هیوادونو چوپوالی موږ تاسو وینو، او دلیل یې صرف صرف همدا چې دوی نه غواړي چې د امریکا سره په مقابل کې دوی شیا نن ورځ د طالبانو مسله هم عین مسله ده. که چېرته په فلسطین کې نن خلک وژل کېږي، مګر هم د بلې خوانه موږ تاسو وینو چې نسلونه نسلونه زموږ تاسو په افغانستان کې وژل کېږي، بې تعلیمه پاتې کېږي، خو اسلامي نړۍ غږ نه کوي. او دا چې همسایه هېوادونو کې موږ تاسو وینو چې هلته بیا مېرمنې په لوړو زده کړو باندې یا په پوستونو باندې بوختې دي، دا د یو افغانې مېرمنې دپاره واقعیت ناامیدي ده چې دا ورسره مخامخ ده، چې هغوی نشي کولی چې همدغه فعالیت په افغانستان کې وکړي او د خپل د په کړنو کې او په بادولو کې هغوی هم یو مهم رول ولوبوي. نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو باید ایدئولوژي د طالبانو ته باید وګورو چې آیا طالبان په کوم ایدئولوژي باندې دي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم ایدئولوژي چې طالبان نن مختبی موږ تاسو ته نه دي ایدئولوژي وي. په مخکې دوره کې دوی هم همدغه کارونه وکړل، خو متاسفانه په دوهمه دوره کې موږ به چې غږونه پورته کول زموږ خبرې به چا نه اورېدلې. دې په خاطر باندې چې نړیواله ټولنه دوی سره خپله ژمنې کړې وي او غوښتل چې دوباره طالبان
اغلی پتنګ، تاسو د زموار نور غربي نړۍ هم بولی، تاسو دا پړه هم په دوی باندې اچوي چې دوی طالبانو سره مرسته وکړه، تړونونه وکړه او دوی واک ته راوستل، خو اوس د هل لار څه ویني؟ کنړیواله ټولنه په خپل تاسو وایي چې په دې هرڅ کې خکیل دي، نو د هل لار افغانستان کې دا مهال د ولست لپاره څه کېدای شي ستاسو په اند؟
زما په نظر سره چې اول زموږ تاسو یووالی ډېر زیات مهم دی. نن ورځ متاسفانه د افغانستان خلک خصوصا په اروپا کې دي، که چېرته په افغانستان په منځ کې دي، یووالی زموږ تاسو په منځ کې نه لیدل کېږي. څه وخت چې ولس یووالی را پیدا کړي او د یوه خوله د ژبې شي او د یو فکر مفکورې شي، زه فکر کوم په طالب باندې زیاتره فشار دوی کولی شي چې راولي، همدارقم په بینالمللي ټولنه باندې دوی کولی شي چې فشار راولي. نن ورځ زموږ تاسو بلتین په دې باندې دی چې زموږ خلک ویشل شوي دي متاسفانه، د همدې په خاطر باندې نړۍ ولا ټولنه هم نه پیږي چې کوم اقدام وکړي. که چېرته خلک په یو فکر باندې شي او یواله زموږ تاسو په منځونو کې زیاتره شي، زه فکر کوم چې هم په نړیواله ټولنه باندې موږ کولی شو چې فشار راولو چې دوی خپلې پالیسیانې را بدلې کړي، او د دې څنګ سره په طالب باندې موږ کولی شو چې فشار راولو. خو نن ورځ افغانستان خلک د افغانستان په منځ کې، زه فکر کوم چې هغه اساسي ستونزه چې دوی مخامخ دي چې خپل غږونه نشي راپورته کول، هغه اقتصاد دی چې څه وخت یو ولس اقتصاد ډېر ضعیف شي، حکومت په دې هیوادونو کې هغه کومې پالیسیانې په ډېر اسانۍ سره دوی کولی شي چې په پښو باندې ودروي، خاطر چې څوک نشته چې دوی په مقابل کې د زور خبره وکړي. نو زه فکر کوم دلته څه شی پکار دي چې ولس باید راسم مستجم شي. او
نو تاسو څنګه وینئ اغلی پتنګ، تاسو ولس څنګه ګوري؟ تاسو په خپل په سیاسي بحثونو کې هم ونډه لرئ او تاسو به د ایکس سپیسونو کې هم یا لیدلی به مو یا افغانان چې کله یو بل سره غږیږي یا باز کوي سیاسي باز کوي، نو څه وینئ چې آیا دوی په یو یوې پاڼې دي ټول کنه دي او څومره یواله تاسو تخکاری په افغانانو کې دا محل؟
اصلا نه کاری موږ تاسو وینو چې نن ورځ به متاسفانه اکثر افغانان هغه کسان چې د قلم خاوندان دي په دې باندې بوخت دي چې څنګه په خپلو منظورو کې شخړې را ډېرې کړي، د تانې خبرې تانو نه زیاتره استفاده کوي، دي په ځای باندې چې په دې باندې کار وکړي چې څه شي کولای شو د هغه کسان چې واقعیت نن ورځ افغانستان بیرون راوتلي استو د قلم په لاس دی او کېشي چې اقتصادي ډېرې ستونزې ونه څه شي کولای شو د خپل هیواد لپاره وکړو تر څو موږ تاسو اساسي تغییرات راولو. خو نن ورځ اکثره وخت اکثره دغه کسان چې دي یوالې زموږ تاسو په منځ کې نشته دی او د دغه کارتون نه استفاده کوي چې زیاتره قومي دي، زیاتره د کینې نه ډک دي او د افغانستان خلکو پکله باندې موږ د هغوی وضعیت پکله باندې زیاتره فکر نه کوو، صرف په دې فکر باندې چې څنګه فلانی نفرم نه خوښېږي نو څنګه کولای شو چې تخریب نه کار واخلو. نو زه یوالې زه په افغانانو کې ډېر کم وینم، نه په میرمنو کې لیدل کېږي او نه پر نرینهوو کې لیدل کېږي. او څنګه سره زه په کوم چې زموږ تاسو هغه سیاسون چې په افغانستان کې وخت وزارتونه وکړل او ریاستونه وکړل او په منځ کې هم که تاسو یو لای نه وینو وینو چې هر ورځ یو ګوند جوړیږي او سبا ته لغوه کیږي، همدغه دي چې نړیواله ټولنه هم په افغانانو باندې نشي کولای چې باور وکړي چې آیا دوی څه شي غواړي. دوی د پاره نن ورځ طالب یګانه ګروپ دی چې مستجم دی او په یو فکر باندې دي. زه پر کوم دي خاطر باندې نړیواله ټولنه په موږ تاسو باندې نشي کولای چې ملاوي دی.
اغلی پاتنګ مننه. یو اخیری پوښتنه غواړم چې پخوانی رژیم او پخوانی حکومت یا جمهوریت په ورته وایو په دوی باندې هم ډیره سختی نیوکه کوي. د لتاسو خو اشاره وکړه چې نړیوال نن د افغانستان کې څه روان دي، د دې زموارد خو په پخوانی حکومت باندې ډیره زیاتې نیوکه کیږي چې ګواکې دوی هم ډیر په افغانستان کې د افغان ولس سره لوبه کړي ده. دې تاسو نظر لري تاسو؟
زه هم ورسره هم نظر ایم. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې موږ تاسو داسې قوي سیاست نه درلودل، او هغه سیاست نه درلود چې هغه د افغانستان د خلکو یا د هیواد په ملي ګټو کې ژمن کسان موږ تاسو ډېر کم درلودل. که څه هم کېدای شي چې رئیس جمهور په هغه وخت کې نه غوښتل چې په افغانستان کې دغه څه چې اوس نن ورځ را موږ تاسو ورسره مخامخ استو چې دا رقم کړنی وشي، خو متاسفانه د تانک سره هغه مرګري وو، هغه خلک وو، هغه جنګ سالاران وو چې هغوی صرف او صرف د جیب ډکولو لپاره او خپل د قدرت د ساتلو لپاره به هر کړنه کوله. موږ تاسو ولیدل چې په دوحه کې څه وخت چې د حکومت لخوا به چې څوک راړل د دې په ځای باندې چې ټول مستجم موسی او د طالبانو سره دا رقم مذاکره وکړي چې هغه د افغانستان د ولس په ګټه باندې. موږ ولیدل چې دوی په بیلو بیلو ګروپونو باندې ویشل شوي، هر یو به خپلو رهبرانو ته به خبرې کولې او اطلاع به ورکوله. په دې وخت کې به دوی کوشش کوله چې د طالبانو سره بیعت وکړي او طالبانو ته خپل ځان ورنږدې کړي، او دوی کوشش کوله چې په دې فکر باندې و چې طالبان خط پورتوګا هغه سړي ساده خلک دي، نو په ډېر اسانۍ سره موږ کولای شو چې وزارتونه او په حکومتدارۍ کې موږ هم برخه ولرو. خو په دې باندې دوی نه پوهېدل چې همدغه طالبان چې مخکې دوره کې راغلل هغوی کومې کړنې وکړلې او په دې دوره کې به دوی څه تغییرات کړي وي. نو زه فکر کوم دلته جمهوریت کې هغه کسان چې واقعیت لوړې پوستونه درلودل هغوی خیانت د افغانستان د خلکو سره وکړله، هغوی ونه شوای کړلی چې دغه د افغانستان پالیسی په دا رقم شکل باندې راوړوي تر څو د افغانستان خلکو خصوصا د میرمنو هغه وضعیت د دوی په کتو باندې کوشش کړی وای چې دا رقم ستراتیژي را مخته کی چې هغه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وسی.
ډیره زیاته مننه اغلی پاتنګ چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوي په پروګرام کې او تاسو ته خېشه به غواړو ژوندۍ اوسئ.
ډیره زیاته مننه.
د دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او زموږ سره ملګری کیږي نظیفه جلالی چې په ناروی کې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو تنظیم غړي د سړي مشي اغره جلالی په خیر راغلي خبرونه ته.
سلامونه تاسو ته منځ جانې ستاسو ټول همکارانو ته او ټول لیدونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. اغلی جلالی ورستای ریپورت راغلی دی د یوناما او په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بیا هم یو واره تفصيلي ریپورت دی چې هغه کې د بشري حقوقو سرغړونو د دوام په اړه یادونه شوې ده. په ځانګړي ډول ویل کېږي چې د پخوانی رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو دوی نیسی، بندیان کوي، نیول کیږي، وژل کیږي، دغه ټول ته. او نن دغه نن هم یو خبر راغلی دی، زه به دغه خبر هم د لیدونکو سره شریکم، البته زما ټلیفون کې دی، زه به دا ستاسو سره هم شریکم. او بیا به ستاسو نه خپل لومړی پوښتنه هم کوم چې وای طالب استخباراتو څلويخ ورځې کیږي چې د جمهوریت دولت د اطلاعات او کلتور د مرستيال وزیر هارون حکیمی ورور چې موسی حکیمی نومیږي هغه نیولای دی او هغه باندې کړای دی، او څلويخ ورځې کیږي چې پرته لکومي محاکمه دی په څلويخ ریاست کې زندان کې ساتل شوی دی. او همداراس موږ نور ریپورتونه هم لیدلې دي چې په خوانی رژیم امنیتی او ملکی کارکونکو د طالبانو په بند کې دي او ځینی خو وژل شوی هم دي. تاسو دا غوړستی ریپورت ته څنګه ګوري یاغلی جلالی؟
ډیر زیاته مننه منزه جان. البته د یادولو وړ دي چې موږ الریډی دغه کوم راپورونه چې د یونما له خوا نشر کیږي، اول به دا ویم چې دا راپور زه کامل شکل باندې تایید کوم، ځکه دا راپور دی یو تحقیق او دی یو بررسی په اساس باندې سوی دا، او د ځینې کیسونو او قضایا او د شریکولو نتیجه ده چې یونما بل اخره دغه تصمیم ته ورسیده چې مثلا ځینې کیسونه چې په زندانونو کې دي، مثلا په حوزو کې دي، او هغه نظامیان یا نور افراد چې د افغانستان دننه او په همسایه هیوادونو کې ژوند کوي، د هغو سره د خبرو اترو نتیجه ده چې دغه راپور بیا نشر سو، یعنی په حقایقو ولاړ او په مستند ولاړ راپور دی. په دوهم قدم کې دا هغه تاریخ حقیقت دی چې متاسفانه په دغه دوه درې کلونو کې افغانان دننه په افغانستان کې ورسره مخامخ دي، او موږ هم چې عملاً په دې ساحه کې کار کوو، د بشري حقوقو د نقص مستند سازی کوو، د دغه کسانو سره موږ په تماس کې یو، او خصوصا زه یو ایکسپیرینس تاسو سره شریکم، دغه دا چې په دغه اواخرو کې موږ د نظامیانو سره درې جلسې درلودلې چې دغه په درې برخو باندې ویشل شوی و. اول جلسه هغه نظامیان او هغه کسان چې د افغانستان په دننه کې ژوند کوي، یو دی د ډیجیټل سکیورټی د مشکلاتو سره مخامخ دي، مثلا دوی رادیابی کیږي، دوی واتس اپ هک کیږي، دوی فیسبوک او مسنجر هک کیږي، دوی تعقیب کیږي، او خود سرانه توقيف او وهلو ټاکول، او دا هغه مسایل دي چې دوی سره مخامخ کیږي. دوهم هغه تعداد نظامیان دي، افسران دي، او همدارنګه ځینی نور د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي دي چې دوی د ایران په هیواد کې ژوند کوي، او سربیره پر دې چې اکثریت یا مثلا اقامه یا خستي دي، یا مثلا رسمي هغه ویزه یا خستي، خو بیا هم د ایران د دولت لخوا مرز ته راوړل کیږي او طالبانو ته سپارل کیږي، او خو هغه افغانان دي چې د ایران څخه وستل کیږي نور بیا ور سره کار نه لري، چې دوی چیري زی د مرستي راوړي لکه یې غنو بیا د دوی خپل کار دی. لیکن یو تعداد مشخص کسان چې لستونه د دوی سره شریکيږي او په ایران کې دوی شناسایی کیږي، او بیرته او طالبانو ته دی تسلیمیږي، چې بیا دغه څخه ورسته بیرته د دوی سره دوه چلند کیږي، یو دادی چې شکنجه کیږي، زنداني کیږي، یو بیا هغه ډلې دي چې د دوی مړه یو ژوندې ورکی، او فامیلونه هم د دې لپاره چې د دوی د کورنۍ نور غړو ته صدمه و نه رسیږي مجبوری چې خاموشي اختیار کړي، او یو تعداد هغه نظامیان دي چې دوی په پاکستان کې ژوند کوي، او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو هم د رقم مختلف اقشار چې دوی متاسفانه د ډیر سخت اقتصادي مسایلو سره هم لاس او ګریوان وي، چې د پاکستان کې حالت دوی ته په اسانه باندې کار نه پیدا کیږي، او په اوس کې په اسانه باندې حتی دوی کورونه په کرایه باندې نسی اخستلې، او دوهم قدم باندې دوی نه افغانستان ته راتللی سي، نه ایران ته تللی سي، او حتی کچيري مثلا د دریمګړي هیواد لپاره دوی کیسا چولی، هغه کیس طبيعي خبره ده چې یو کال یو نیم کال لا دوه کال وخت نسی، نو دوی د سی په یو بي سرنويشتي باندې اخته چې د اقتصادي ستونزو سره سره دوی په روحي او رواني ناروغي باندې هم اخته، او یو عمده او اساسي مشکل چې په افغانستان کې د نن دی او دغه شکنجه او د دوی د حقوقو نقض دی، هغه دا چې کله دوی زنداني کیږي، زموږ یو مستند مرکه د طالبانو د حوزې او د زندانونو په برخه کې چې موږ هغه اشخاص چې بیا دوی بیرته لسی وی دي، دوی سره موږ مرکه درلودلې، دوی سره هغه چلند دی چې مثلا دوی حق په زندانونو کې سره کم نقض کیږي، چې دوی یو خو هغه کسان چې خصوصا په فارسی باندې خبرې کوي، طبيعي خبره ده چې هلته په پښتو باندې دوی خبرې نسی کولای، نو دوی ته د دې حق نسته چې یو کس راولي یا د ترجمان په صفت باندې، یا حداقل هغه کسان چې فارسی وي او د طالبانو سره کار کوي، غوی راسي دغه خپل پښتني د دوی څخه وکی چې لاقل غا کمیونیکیشن اسانه وسی. په دوهم قدم کې د دوی د فامیلونو اجازه نشته چې دوی راسي خپل اولاد وګوري، خپل خور ورور یو څوک وګوري چې دغه قضیه د دوی سره وڅېړي چې لاقل د دوی د ژوند برخلیک څنګه کیږي. په دریم قدم کې د وکیل مدافع نه استخدامېدل دي چې تر ټولو هغه ضربه ترینه یا وحشتناک ترینه حالت ده دي چې دوی خپل خپل ګناه باندې نه پويږي، په هر نوم باندې چې راوستل کیږي الته دوی ورته سزا هم ټاکي، شکنجه کوي او چاته جواب هم نه وایي، اکاونټیبل نه دي. طبیعي خبره ده او رسنوي ته د دې اجازه نسته چې مثلا هر اهل ته ورسي او دغه راپورونه ته لاسرسي پیدا کړي. نو دا هغه مسایل وو چې ما وغوښتل په دې خبرونه کې تاسو سره شریکه کړم.
اغلی جلالی، تاسو په دې باندې خو په تفصیل سره وغږیدلې چې دغه کوم ملکی کارکونکي چې د طالبانو لخوا په خواني ملکی کارکونکي نیول شوې دي، خو په میرمنو باندې هم تاسو خبري وکړلې، دا غوي په حقونو باندې هم وغږیدلې. ریچارډ بنت ویلي دی چې د یو حساب ورکولو د نمیکانیزم لکبل طالبان زړور شوې دي. تاسو دې ته څنګه کتنه کوي چې آیا پرختیا هم میکانیزم نشته؟ آیا طالبان چاته ځوابګوی نه دي، چاته به حساب نه ورکوي، نو ځکه غوي دومره زړورتیا کوي او څنګه؟
منزجانی د اکاونټیبلیټی میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم هغه مهم میکانیزم دی چې دولتونه یا حکومتونه جواب ویونکي کوي. دوی مجبور دي چې هغه مسایل چې دوی په افغانستان کې دننه اجرا کوي د هغه لپاره دوی پاسخګو او سي جواب ورکړي چې دوی څه کوي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، خصوصا د جزایی مسایلو کې، ځکه هغه مجرم چې دی هغه هم ځانته یو شمیر حقوق لري. په افغانستان کې متاسفانه مخکې لدینه چې د ځواب ورکونې پر قانون باندې یا په دغه مسلې باندې ځ خبري وکم، تر ټولو مهمه خبره دا ده او نړیواله په دې باندې پویږي هم، خو دا چې دوی هغه مسولانه اقدام نه کوي هغه دوی خپل ضعف دی چې دوی څنګه یو هیواد چې 40 میلیونه نفوس یې دی، او کچیرته اوس وګورو چې تقریبا 6.8 میلیونه نفوس د افغانستان څخه د وټلو په حالت کې دي، خدای 6.8 میلیونه یا 4.8 میلیونه چې الډي په افغانستان کې دنه نه دی ژوند کوي، دوی دی او د سي ډلې په تر حاکمیت لاندې شپې سبا کوي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته، او د دغه میکانیزم څخه هغه د قانون حاکمیت ډیر مهم دی چې باید د قانون حاکمیت موجود وي. اوس په طالبانو کې مثلا یو کارمند هغه اداري سرانوالم دی، هغه تحقیق هم کوي، هغه قاضی هم دی، حکم اجرا کوي، او هغه یو عادي کارمندم دی چې وهلم کوي، تکولم کوي، بازداشتم کوي. یعنی دغه ټول مسولیتونه یو فرد چې خپل نه د قانون څخه خبر دی، نه د شریعت څخه خبر دی، حتی په اجتماعي اخلاقو باندې نه پوهیږي چې دغه کار چې د تسپارل کیږي مثلا دا څنګه یې تر سره کی، حتی په دغه مسلې باندې نه پوهیږي. یعنی دغه تر ټولو وحشتناکه مسله ده چې د دې په وړاندې یا دغه په قبال باندې نړیوال مکلف دي چې دوی باید یو څه کړی وي. اوس که مشخصا بیرته ستاسو پښتنې تراسو چې دغه هم مهم پوینت دی چې لا اقل طالبان په طالبانو باندې دغه میکانیزم حاکم وي چې دوی دغه کوم وحشت چې تر سره کوي هدي اقل یو لار وي چې دوی بیرته جواب ورکولای. متاسفانه آی سی جی، آی سی سی کې د بشري حقوقو کنوانسیون کې اسناد پروت دی، مستند ستدي، او پر دې باندې کچیرته دوی وغواړي کیس کولای شي، یعنی طالبان نړیوال محکمه ته کشولای شي، په دوی باندې دغه قانون اجبارن وځ کولای شي چې دوی اکاونټیبلیټی میکانیزم په افغانستان کې تطبیق کړي. خو تر ټولو خوښینون کې قضیه دلته دی چې دا څوک وکی په طالبانو باندې، ځکه قدرتمن هیوادونه ځان وستلې دي او نړیوال معتبر نهادونه د قدرتمند هیوادونو تر کنټرول لاندې دي. په دې ټول مش پویږي چې دوی مستقلانه عمل نه کوي، په دې خاطر باندې هر رائے چې هغه ورکوي خو هغه قدرتمند هیوادونه دي چې بیرته غړیتوب لري.
که د تاسو دلته مهمه خبري وکړلې او غواړو چې تاسو نظر په دې ولرو چې څومره بدل دي نننی طالبان د 1990 کال د طالبانو نه، ځکه کله چې هم د طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې نو موږ د نړیوالو په لوی لوی نړیوالو سټیجنو باندې موږ دا واورېدل چې دا به پرې کارډ وي چې طالبان اوس بدل شوي دي، هغه ډیر بدل دي. نو تاسو څه وینئ دا تیر درې کلونو کې ټول افغانان د دې شاهد دي طالبانی ولیدل، نو ډیر خلک یې تعریفونه کوي، خو تاسو څه فکر کوئ؟
منزجان خبر دلته دی چې دغه مسله کې زه غواړم څو مهم فاکټونو ته اشاره وکم، څو مهم برخې لري دغه ستاسي پښتنه، څو مهم برخې لري. اول دا دی چې د طالب څخه دغه کسان چې مثلا د دې ادعا لري چې طالب بدل شوی دی، په ش طالب او بد طالب باندې باور لري، هغه باید د طالب څخه یو تعریف ولري. طالب څوک دی؟ طالب چی شي غواړي؟ د طالب منټاليټي یا ذهنیت څه دی؟ دا مسله باید دوی مشخص کړي چې دا دوی تم نه دی مشخصه. او کچې دوی څه پښتنه وکړي چې مثلا طالبان څوک دي، ته طالب څه خصتاسي اغه تعریف چی شي دی؟ دوی څه نسی ویلي چې طالب یعنی څوک او څه منټاليټي لري. دا یو خبره. دوهم مسله د دوی د تغییر دو په حق لباندې دی. بله، دوی تغییر ډیر کړی دی، د ډیپلوماسي شز د کړی دی، سیاست یې تر یو اندازې پوری شز د کړی دی، البته خپل به بي سي وا دی، او هغه لا بیګران چې دوی حمایت کوي هغه ډیر شه سیاست اوس کوي. دوی راوستل مثلا دوی په افغانستان کې اوس اده حاکم دي، د جنې هیوادونو سره دوی قراردادونه لري په اقتصادي بڼه باندې، د اولی دورې په پرتله باندې اوس دوی د اقتصادي پلو ډیر شه سیوي دي، یعنی هغه ځان ته تر یو اندازې پوری په اقتصادي شکل باندې دوی لابي کړی دي. او په دریم قدم کې هغه د دوی خشنتوب یا د دوی وحشت نه دی بدل شوی، د دوی جامې به بدل شوی، پاکسي هی وی یو څه. مثلا دوی د ټکنالوژي څخه ډیر شی استفاده کوي. اوس په دا ټوئیټر کې تاسو وګورئ طالبان تر موږ ډیر فعال دي، تر نیوی نسل، تر تحصیل کرده نسل، دوی په ټوئیټر کې په ذهنیت سازی کې، په افراط په خبرولو کې ډیر تکړه شوی دي. لیکن اصلي خبره دا دی چې دوی هغه وحشت، دوی هغه عقده د میرمنو په وړاندې، د افغانستان په وړاندې، د افغانستان د ملي ارزښتونو په وړاندې، د افغانستان د لومړیتوبونو په وړاندې هغه نه دی بدل شوی. یو اخو بیرته خپل خبره په یو جمله کې را لنډوم چې ش طالب او بد طالب نسته. طالب طالب دی، د تعلیم په خلاف، د میرمنو د سیاسي مشارکت په خلاف، د میرمنو د اقتصادي او اجتماعي مشارکت په خلاف، د افغانستان د ملي ارزښتونو او لومړیتوبونو په خلاف، او د پیشرفت او عصري ټکنالوژي پیشرفت په خلاف باندې چې دوی د ذهنیت د اولی دورې خطر داوس پوري متاسفانه چسته دي او بدل سوی نه دي.
اغلی جلالی، اخیری پښتنه هغه دا چې په وروستیو ریپورتونو باندې تاسو ولیدل چې نړیوال ټول غندنه کوي، خپل کاناډا صدر اعظم دا اوس نن یو وینا کې راغلی دی چې هغه هم اندېښنه ښودلې ده، دغه محدودیتونه وحشتناک بللي. برتانیا کې په پارلمان کې په دې باندې خبرې شوې دي، د بهرنیو چارو وزارت کې ور باندې خبرې شوې دي، خو عمل ته څنګه ګوري تاسو؟ څه ګمان کوئ چې او کومه لار ویني چې په طالب باندې څنګه باید فشار راشي چې دغه د خلکو د میرمنو حقونه په پام کې وساتل شي؟
منزجانې زه کچيري عملی د هل لارې ز تاسو ته وایم، یا هغه څه چې ممکن دي د تطبیق عملی لارې ډيري دي. یعنی د هل لارې کچيري د طالب په وړاندې موږ وګورو، د دې د محکمه کېدو په خاطر باندې، د دوی محکمه کېدل خپل د هل لارې دي، د اکاونټیبليټي میکانیزم ایجادول خپل د هل لارې دي، پر طالبانو باندې د سیاسي فشار واردول خپل یو د هل لارې ده، په دوی باندې اقتصادي منابع قطع کول هغه خپل د هل لارې ده. لیکن خبره دلته دا دی چې د یوې خوا قدرتمن هیوادونه د اوس لپاره د علاقه نشي چې طالب یا د افغانستان څخه وباسي یا دغه د حل لارې پیوړي کې، په دې خاطر باندې چې اوس نړۍ دغه یو حالت تر روان دي چې دوی خپل د ځان څخه ډیر پلانونه لري. د پدینې هیوادو کې د دوی د انتخاباتو مسله ده، ځینې هیوادو ته د اسرائیل جګړه، د ایران او د غزه سره، د فلسطین سره مهم دي، مثلا د جنی لپاره دی، یوکرين مسائل ډیر مهم دي. دوی د اقتصادي لحاظ، د سیاسي لحاظ په خپل بینفیټس باندې دوی اخته دي، او دوی د افغانستان لپاره د حل د لارو د ایجاد په خاطر باندې اوس مهال بدبخت نه وایم چې هیڅ نه علاقه مندي نه لري، او هدي اقل تر د په درې کالو کې تغییر را نغله. زما تحلیل دا دی چې پراتلون کې دوه کالو کې هم دا حالت یو څه د سی داون بي، او په دې برخه کې به دوی کوم اقدام نه کوي. دغه څخه وروسته به بیا ګورو، ځکه دا سیاست دی، او طالبان د افغانستان څخه په هر حالت کې وتون کړي. دا چې اوس دوی ناس دي، په دې دوی زړه نه خوشاله کوي چې دوی شاید لس کاله شل کاله په افغانستان کې پاتې سي. نهایت دوی بیرته د افغانستان څخه تلون کړي، او پراتلون کې دوه درې کلونو کې حتمن دوی ورکیږي. خود هغه اساسي د حل لار دا دی چې په افغانستان کې د نن دغه خلک مهم رول لوبولای سي. کچيري تاسو داسې فکر کوئ چې موږ په خارج کې ناست یو او زه په افغانستان کې جګړه غواړم، دا غلط خبره ده. زه جګړه نه غواړم. او کچيري تاسو فکر کوئ چې اوس خلک امنیت لري، خلک رواني امنیت نه لري، دغه شکنجه کېدل چې راپورونه هر ورځ موږ او تاسو ګورو دا امنیت دي؟ نو د دغه نه امنیت څخه د افغانستان څلور دیش میلیونه خلک کچيري په یو आवाज راپورته سي، دغه قومي تعصباتو ته نه وایي، نژادي او ژبني تعصباتو ته دوی نه وایي، خپل د لور د لاس څخه ونیسي، د مکتب د دروازې شاته راسي، د خپل شزي او د خور او د مور د سیاسي او اقتصادي او فرهنګي مشارکت په خاطر باندې دوی ودرېږي، دغه عملی د حل لار ده. او هغه افغانان چې د افغانستان څخه بهر دي، دوی نقش ډیر مهم دی. وس دوی په 40 او 45 سیاسي حرکتونو باندې تقسیم سیوی دي، حتی از موږ اعتراضي ګروپونه په څو ګروپونو باندې ویشل سیوی دي. د تاسوباتو لوجه دوی هم مسؤل دي. زه فکر کوم کچیرته دوی خپل ځای وو پیژني او په افغانستان کې د نن هغه خلک خپل ځای وو پیژني او خپل رول باندې دوی دغه نتیجې ته ورسیږي چې موږ بدلولای سو دا هرڅه. زه فکر کوم دغه یوازنې حل عملی لار پاتې ده، خو هغه قانوني او حقوقي د حل لارې چې باید نړیوال سازمان یو کې دلایل متاستول چې اوس لپاره هدا اقل کزي وو وایم نه ممکنه خبره ده.
ډیر زیاته مننه اغلی جلالی چې راغلې زموږ سره مال شوی، معلومات مو زموږ سره شریک کړه او خپل نظر مو زموږ لیدونکو سره شریک کړه. تاسو ښه شی به غواړو سلوړی وسې.
مننه منزه جانی.
مننه د دې ګرانو لیدونکو چې څرڅه زما موږ بعد احمد شاه حبيبي سره هم په سوشيبو کې غږی گو چې د هوایی چلند په خوانی مشر محمود شاه حبيبي ور دي. محمود شاه حبيبي د مهال د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د دې څخه انکار کوي. نو د دغه کورنۍ سره په غږی گو او د دوی حال به هم تر اخلو. تاسو بیا یو د یو مهم ریپورت ولوري ته ورستې ریپورت دی او د همدې موضوع سره تړلې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په خپل ویلي دي چې یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر خزو د جنسي زورونی د جنسي تیریو شاهدی ورکړی ده. او همدارز ریچارډ بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د رواني د روان کال په سر کې د طالبانو له لوري اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترض خځې زپل شوې دي او یو شمیر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوې دي. همدار استاسو به په ریپورت کې لیدلی وی چې د پخوانی حکومت ملکی او نظامی کارکونکو د طالبانو لخواني ول شوې دي او ځینی خولا به درک کړای شوې دي. راځي چې د وحید فایزی په ریپورت کې دغه تفصیل واورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په تړاو د خپل راپورونو په دوام په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکول د میکانیزم نشټون طالبان لا زړه ورکړي چې له عملی بشري حقوقو په برخه کې سرغړاونې لا زیاتې شوې دي. ریچارډ بینټ ویل چې ټاکل شوی د دغه راپور موندنې به د نومبر در روان میاشت په لومړی ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره شریک کړي.
په دغه راپور کې په افغانستان کې د ښځو، انجونو، ماشومانو او اقلیتونو په ګډون د بشري وضعیت خرابې دوته می ګوته نیولې او له هیوادونو څخه غواړم چې د بشري حقوقو پر اساس دي یو ټول شموله او هر اړخیز د عمل پلان تصویب کړي.
ریچارډ بینټ ویلی په افغانستان کې د روان زګدیس کال په سر کې طالبان له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لارینونو کې معترض ښځې ځپل شوي او یو شمیر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. زرمینه پریانی ولو هغه مېرمن ده چې د طالبانو زندان تجربه کړې ده.
د خزینه پولیسو پرته دوی د شپې له خوا د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د خزو په کورونو بریدونه کړي، په خپل سر یې خزی زندانونو ته وړي دي او کله چې له دوی څخه په رسنیو کې پختل شوی انکار یې کړی دی. تاسو لدی ډلې هیڅ کله هم تمه ملري. په تیرو دریو کلونو کې طالب د خزو، ماشومان او ځوانانو په وړاندې هر ډول جنایت ترسره کړ. دا ریپورت کومه نوې خبره نه ده، دا هغه څه دي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالب لخوا تکرارېږي.
طالبان د ریچارډ برنټ تازه راپور ته خبرګون نه دي، خو له خوتلي دا ډول راپور نه رد کړی دي.
طالب درې سال
په تیرو دریو کلونو کې طالب په خپل کوم جنایت باندې قائل شو.
زه او زما خوندې چې په زندان کې وو د دوی مشران په هیڅ شی هم قائل نشول چې ووایي موږ دوی زنداني کړی دي که موږ جرم کړی وو ولې ونه ویل چې څه جرم مو کړی دی او زموږ د زندان کې دوه څخه یې انکار وکړ. طالب یو دروغجنه سیره ده چې ما په خپل وجود او د وجود په پوسته کې حس کړی ده چې له خپلو جنایتونو انکار کوي.
ریچارډ برنټ په خپل راپور کې افغانستان کې د ماشومان بشري وضعیت باندې هم ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبان په خپل لیکو کې د ماشومان ګومارن ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې بچه‌بازي زیاته شوې ده. ریچارډ برنټ په دې راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو په مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانستلو اراده نه لري. ریچارډ برنټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ برنټ په سفر باندې بندیز لګولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې غلام مجاهد د روان کال د اگست په شلمه په امریکا کې د ریچارډ برنټ په سفر د بندیز علت د خاغلی برنټ لخوا د طالبانو حکومت پر خلاف تبلیغ بللی وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
په سټلایټ ټي وي هر اورس سلیوري ساته په دشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سلدري هر اورس سلیوري ساته لډي وسره اوسه.
بیا هم ستړي مشي او د ملچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د خپل قدرمنو ملمنو سره غږی ګوز مسره ملګری شوې ده. احمد شاه حبيبي چې د هوایي چلند مخکيني بندي مشر محمود شاه حبيبي ورور دی. ستړي مشي په خیر راغلی حبيبي صاحب خبرونه ته.
مننه. سلام علیکم احترامات تاسو ته همکارانو.
وعلیکم السلام حبیبی صاحب. مو خو د محمود شاه حبیبی د کیسې نه خبر یو خو که تاسو یو واره بیا د لیدونکو سره دغه کیسه شریکه کړئ چې محمود شاه حبیبی سوق وو او د کوم مدیره هسه او ورک دی او چیرته دی او څنګه نیول شوی وو دغه ټوله کیسه که زموږ د لیدونکو سره شریک کړئ تاسو چې زموږ لیدونکو د حاله خبر شي.
بله و محمود شاه حبیبی زما ورور دی او په پخوانی په جمهوریت په حکومت په وخت کې یو درې کاله د هوانوردی د ملکی هوانوردی د ریاست رئیس پات شوی وو او د طالبان د حکومت څخه د راتګ څخه د مخه یو دوه کاله مخکې له هغه حکومتي دنده ته استعفا ورکړې وه او په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه. نو کوم چې طالبان راغله هغه دا تصمیم ونیو چې په افغانستان کې پاتې کیږي او د خپل پښه خارو کې متاسفانه چې د طالبان د حکومت راتګ څخه یو کال وروسته دا د 2022 کال کې هغه د کور د مخ څخه د خپل جوار سره د طالبان د خوا څخه بوتلل شو. په هغه وخت کې چې دی ونیول شو د سره د شرکت نیم شمېر همکاران هم د تسره یو ورځ ولا همکارانه او جوړه په ځینی په وخت کې ځینی په دوه وخت کې او بل اخره زیاتره آزاد ولا ځینی څلور میاشتې بعد آزاد ولا کومتاس فنه چې محمود شاه بيبي دروست کړی طالبان په باندې دی او موږ ډېر کوشش کړی دی چې مستند ملاقات اجازه راکړل شي یا دا سره د خبرو اجازه راکړل شي. متاسفانه موږ دوست ملاقات سره کړی دی او نه هم مست د ټلیفون د لارې د خبرو اجازه راکړل شوی دی.
نه حبيبي صاحب تاسو څه ثبوت لرئ ځکه طالبان خو او طالب چارواکي د دې څخه انکار کوي محمود شاه حبيبي زموږ سره نه دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې محمود شاه حبيبي دوی به ولیدي استخبارات به ولیدي او دا موږ ته طالبان په خپل تایید کړی او کوم شې دی به وسوي او موږ ته تایید کړی و چې موږ سره دی او کوم وخت چې دی ونی وسو دی وراله د محمود شاه بيبي کور ته راغله او په اپارټمان کې اوسېده. هغه کور ته لاشي کوي په کور کې هغه وخت ما یو خور و یته و چې موږ استخبارات څخه یو تقریبا لا بولس کسان و کور ته لاشي کوي د کتابونو او د لپټاپ او د نشه سامان سره یوړل او بل کوم وخت چې لکه ما چې ذکر کړل چې د سره د ډرایور او نو شنو هم قرارنوم به وسی یو نو غوسه ټول استخبارات تحقیق کړی وو او هغه تر آزاد شو او په دې کې شک نشته چې طالبانو دې به ولدي او د طالبانو سره او دې تایید کړی د اترو چارواکو د طالبانو د استخباراتي چارواکو او ملکي چارواکو مشته تایید کړی چې ډېر مشتره
حبیبی صاحب که تاسو مونته وای سونه مودا وشول چې محمود شاه حبیبی د طالبانو په بند کې دی او محمود شاه حبیبی کورنۍ شته سوق دی او تاسو خپل لکه مور پلار کور کې څومره اندېښمنه دي لکه څومره رواني فشار دی پر تاسو وړاندې زموږ سره بل ملمنه راغلی واغه ویل چې طالبان خدا داوی کوي چې دوی امنیت راوستي دي او ډیر آرامي د افغانستان کې خو خلک د رواني امنیت نشټوالي لکه بل ذهني فشار لاندې دي
بله او موږ ټول فامیل ما مور پلار ډیر ضعیف دي مریضان دي او محمود شاه بیبي میمن لري او د یو درو کال لور لري کم وخت چې محمود شاه بیبي طالبان بوتي لوري د نو مشتو او د درو کال خاوشته ده نو ټول ډیر په تفویش دي په دې خاطر سره چې د قضیا بیخي معلومه ده موږ نه پایګل خبر ورسره وکړو د سره په دغه مدکې او دا غږ موږ د ریښه شوش بایس ګرځیدلې دي مور پلار ټول فامیل ډیر پریشان دي او دا غږ فایش مخکې نو طالبان سره کړی دی اوس موږ نه کو چې هدي اکل مشتدي د یو ملاقات اجازه راکړي یا د خبرو اجازه راکړي چې موږ ته د حالت را معلوم شي ته په دې فینال لرم چې څنګه چې موږ په تشویش کې یو د حالت په دغه کوم بتري ولې چې د هم د دوه کالو او درې میاشتې وروسته چې باندې دي ساتل شوی دی په بندیخانه کې او د دې هیڅ څه خبر معلومات نه لري او نه خبر لري نو مور پلاس څخه معلومات لري نه ده خپل میرمن او خپل لوست څخه معلومات لري نو دا ډېر یو مشکل حالت دی او نو دا غوښتنه د طالبانو څخه چې مرته دي د سره د ملاقات اجازه راکړل شي او پر دې چې کوم اتهام وارد دي بچ مشتر شریک چې په دا باندې دا اتهام وارد دي په دې کې شک نشته چې محمود شاه بیبي د ګناه دي ګناه نه ده کړې په یم دي کوم اتهام پر وارد کړی دی چې مشر شریک سي او دته او مشر د فامیل ته او دته د دفاع کول اجازه ورکړي
حبیبی صاحب تاسو سره به بحث دوام ورکو غواړم چې د لیدونکو سره یو تازه معلومات دی هغه هم شریک کما د یوناما کوم روسي ریپورت راغلی دی د خلکو د بيدارکۍ د نیول کېدو په ځانګړي ډول د پخوانی نظامی کارکونکو او د ملکی کارکونکو په تړاو دی چې خاصتا په همدې موضوع باندې دی چې نن تاسو زموږ سره غږیږي چې تاسو غرور د طالبانو په بند کې دی خو نن یو بل خبر هم راغلی دی چې وی سلوی ورځی کیږي چې د طالبانو استخبارات او موسی حکیمی یو تن نیولې دی او تر اوسه د محکمې پرته د سلویخ صفر سلویخ ریاست په زندان کې ساتلې دی حکیمی د سپتمبر میاشتې په درويشتمه د دفتر څخه بهر ته د درملنې په مخه تر رخصتۍ غوښتل وروسته نادرکه شوې دی دوی ورځی وروسته یې کورنۍ خبره شوې ده چې استخبارات د عبدالحق له څلور لارې یعنی کابل کې په داسې حال کې وړې دی چې هغه کور تروانو د هم د جمهوریت پر مهال د چاپیریال ساتنې په اداره کې د بهرنۍ اړیکو د مسول په توګه کار کاوه خو تر اوسه طالبانو په دې اړوند څه نه دی ویلي او داسې سمخه ته نه دی راغلي خو د غری ریپورتونه ډیر جدي را روان دي خو طالبانو وایي چې دوی خو عفو کړي دا او دوی بخنه کړي دا او هغه په خواني کارکونکو چې هم والته د جمهوریت سره کار کوله اغوی د هم دل تبي خو احمد شاه حبيبي آیا هم دغه افوا یا هم دغه د بخنی په باور بیر افغانستان ته لاړو او کڅنګ ولې لاړو څه هدف یو چې برته لاړو افغانستان ته
محمود شاه حبيبي څون کومه چې د جمهوریت سره کار کاوه په هغه وخت کې هم جمهوریت کې د یو تخنیکی بستو د هوانوردی رئیس وو هغه یو تخنیکی بستي او د کوم د بل بخش کار نه کړی په جمهوریت کې هم نو او بیا کوم وخت چې طالبانو دا اعلان وکړي چې کوم خلکو چې په جمهوریت کې کار کړی هغه کولای شي چې پاتې شي او په افغانستان کې پاتې شي او په دغه یا حکومت کې یا په خصوصي سکتور کې کار وکړي او ورته هیڅ مشکل نشته نو ځکه محمود شاه بیبي غره پاتې شو او هغه کوم مشکل احساس نه کوي او کوم د دې خبره چې دی کړه و چې هغه هیڅ مشکل نشته یا هغه ته دا وسه دا غره کوم نور کسانو ته نو ځکه هغه درش دې ته شکه چورې پاتې چې کسه هم هغه د امریکا طبیعت لري او هغه ته په هر هیواد کې موقع مساعد و چې په شب اسکار وکړي مګر هغه غوښتل چې په افغانستان کې د خلکو منځ کې کار وکړي نو محمود شاه حبیبي او حکیمی صاحب چې تاسو ذکر وکړي دغه سې نور ډېر کسان شته چې هغه غواړي زړه ښه کړي چې په افغانستان کې کار وکړي مګر په دا رقم هغه بوتلل شي او په زندان کې واچول شي زه فکر نه کوم چې بیا به هیڅوک زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي یا ورې کار وکړي هر څوک کوشش کوي چې د افغانستان څخه راووځي په داسې حالت
حبیبی تاسو اوس د طالب چارواکو نه څه غوښتنه لري کله مهال تاسو څوک اوري تاسو دی او افغان په توګه څه غوښتنه ده د دوی څخه
زما غوښتنه دا ده چې دی محمود شاه حبیبی به ولې دی تقریبا دوه کال او درې میاشتې وسولې چې دی مفت د ملاقات اجازه راکړي د خبرو اجازه دی راکړي او مست دی وایي چې په دغه باندې کم اتهام دی او دته دي اجازه ورکړي چې د خپل دفاع وکړي کچیرې پر د باندې کوم اتهام ورته شوی محکمې ته دي معرفي کړي خو موږ ته دي اجازه راکړل شي د خبرو کول اجازه دي راکړل شي د ملاقات اجازه دي راکړل شي زه په دې اطمینان لرم چې هغه بې ګناه دی او کچیرې کوم اتهام نه وي او دې توم دا معلومه ده چې هغه بې ګناه دی نو هغه دې راایله کړي رضا دې کړي چې راست په فامیل ته خپل اولاد ته راست او زه فکر کوم چې دغه رقم سره کوم چې دا رقم خلکو زندانونو کې اچي او خلک چې غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي هغه چې دا رقم حالت وګوري هغه کار نه کوي او نور د افغانستان ته نو ما دا غوښتنه ده چې محمود شاه حبیبي سره زموږ ته د ملاقات اجازه راکړل شي او بل اخر هغه آزاد کړل شي چې هغه بې ګناه دی او اوس ګلاین راکړي
حبیبي صاحب تاسو خپل د یو افغان ځوان په توګه څومره ناهیلي است د دغه حالاتو نه او څومره به تاسو په طالب باندې باور وکړئ یا خپل وطن ته لاړ شئ یا خپل په وطن کې خدمت وکړئ ځکه طالب چارواکي بار بار وایي چې ځوانان دې راشي او خدمت دی وکړي خپل وطن ته نو آیا تاسو به لاړ شئ خپل وطن ته خدمت به وکړئ او که څنګه څومره به اعتبار وکړئ پر طالب باندې
زه هم دا کومه طالبان راغله دا ورسره زوم تللی ما کار نه لیکړی خو دا ستللی ما افغانستان ته تګ راتګ نه کړی دی او محمود شاه بيبي چې نورې کار کوي مشکل اول سر مونږ مشکل نه احساس وي مشکل کار کوي چې د طالبان حکومت دی او هر څوک ولا څه کار وکړي مګر سره کوم قضیه چې ما د ورور سره وسول نو اوس خو نظر درو شو کوم او ما پر کوم نو خلګم فکر نه کوم ضرورت شي چې افغانستان ته ولاړ شي یا هلته کار وکړي ما غوښتنه طالبان څخه دا ده چې دی مقامه مساعده کې دغه تنمفته ځوانانو ته چې افغانستان ته ورس کار وکړي زما ورور محمود شاه حبیبي په خپل متخصص دی د هوانوردۍ یو قدر دی د هوانوردۍ په بحث کې د کولای شول چې افغانستان حکومت ته ډېر کار کړی وای او هغه ډېر کار نه اخیستی وای د میدانونو په جوړولو کې او ځینې نور کارونه ستاسو په افغانستان کې چې اوس مشتاسته معلومه ده چې د افغانستان هوانوردي مسلکي کادرونو ته ډېر ضرورت لري نو د دې پر ځای چې د نور هیوادونو څخه د هغه ځای مسلکي خلک راغوښتل کېږي او ورته په هغو باندې دا ځینې کارونه کېږي باید چې موقع ورته مساعده شي چې په خپله په افغانستان کې داسې مسلکي کادرونه شته لکه ما ورور داسې نور چې هغه راځي په افغانستان کې کار وکړي مګر دا حالت چې وکتل چې فکر نه کوم چې څوک لاړ تل تا ورته کار وکړي
حبیبي صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوي او په دې هیله چې تاسو غږ تر طالب چارواکو هم ورسی او تاسو وتوانیږئ چې خپل د ورور حال درک د دوی څخه واخلي یا دی که په زندان کې دی نو دی ووینه یا بیا هم ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او تاسو ښه شی به غواړو سلوړی وسی
مننه تاسو ته
مننه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته هغه سرازي چې سي کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د دې بیگران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د قدرمنو میلمنو څخه د نننۍ موضوع په تړاو بحثونه نظرونه واوریدله، او د هغې کورنۍ غړي هم زموږ سره راغلي وو چې د هغې ورور د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو حکومت په دوامدار توګه له ښځو سره د چلند په شمول نه پر خپل تګلارو باندې نړیوالې نیوکې رد کړې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ښځو او نجونو باندې د طالبانو محدودیتونه جنسي اپارټاید بللې دي. د امر بالمعروف نوې قانون د طالبانو د محتسبینو لخوا اپلیکیږي. په دې قانون کې د سرغړونکو لپاره له شفاهي خبرداروي نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. افغان مدني فعالان او همداراز د خزو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې د طالبانو امر بالمعروف اداره پراخه توګه باندې د افغانانو په ځنګړی توګه د خزو او مذهبي اقلیتونو او بشري حقونو او بنسټیزي ازادۍ تر پښو لاندې کړی دي. په تیرو دریو کلونو کې تاسو هم لیدلې دي چې طالبانو د خزو پر حقونو او ازادۍ ګڼ شمیر محدودیتونه او یا هم بندیزونه لګولې دي. په دې کې جونې چې لښوګه می ټولګي پورته لزده کړې څخه محروم شوې دي، او له یو څه دفترونو پراته خزي د کار حق څخه هم محرومي کړې دي. په حکومتي دارو کې په ځانګړي ډول میرمنو ته اجازه نشته چې هغه یالت کار وکړي. د خزو په اړه د طالبانو پر چلن لپاره خو نړیوالو نیوکو سره سره د طالبانو حکومت تل دا ادا کړې ده چې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې دوی خوندې ساتلې دي. د همدې سره موږ خپل دغه خبرونه پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ چې موږ نور خبرونه که غواړئ وګورئ، نو هغه هم د ډي وی په فیسبوک باندې هم راځي، په ژوندۍ بڼه په یوټیوب چینل باندې هم شته. همدارس تاسو د ډي وی په ویب باندې هم لیدلی شئ. خو تاسو کولی شئ د سیمې څخه راغلي تازه خبرونه که واړی خپل د سیمې څخه با خبر شي، نو اغه لپاره هم د ډي وی ویب پاڼه چې www.voadivanews.com دی، هغه ته هم سرور ښکاره کوي، او هلته دغه ټول خبرونه هم تاسو کولی شئ چې وګورئ. زموږ فیسبوک پاڼه کوم آی ډی چې دغه voadiva ده، نو هلته هم تاسو زموږ سره ملګری کېدئ شئ. او هاو تاسو مه هیروئ، تاسو کولی شئ چې موږ سره په ډي وی فیسبوک باندې د خبرونو په لړ کې خپل نظر هم را سره شریک کړي، او خپل پوښتنې که تاسو لري د میلمنو څخه هغه هم زموږ سره شریک کړي. دیوا تل کوشش کوي چې د سیمې څخه تاسو با خبره کی، تاسو ته حقیقت او برابر او توله ریپورتونه تاسو ته وړاندې کی. نو بیا هم تاسو څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې پروګرام کې مل شوې. زموږ سره نن میلمانه و دیوا پتنګ چې د مدني ټولنې فعاله و، نظیفه جلالی په ناروې کې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو تنظیم غړې و، او احمد شاه حبیبي را سره مل و چې د هوایي چلند مخکینی بندي مشر محمود شاه حبیبي ورور و چې د خپلې کورنۍ حال هم زموږ سره شریکو، او دا چې د ورور د طالبانو په بند کې دی او دوی ته اجازه نشته چې هغه سره وویني. نو تاسو ټول څخه مننه کوم چې را سره ملګری شوي وي. د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید، او د خبرونه پروډوسر وو عابد حسین، او تاسو ته ډېر ښه چارې غواړو. د ملتیامو بیا هم مننه کوم. تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ، او مه هیروئ چې د دې وروسته خبری خبرونه هم تاسو وګورئ. الله پام.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.